په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې سوې د خبرونه یو ساعت دوام کوي. السلام علیکم. د ملي پخلاینې علي شورا مشر وایي په قطر کې روانې خبرې به وکولی سي په افغانستان کې دایمي سولې ته زمینه برابره کړي. په خبرونه کې نور مسایل هم څېړو. تر خبرونو وروسته خبرونه له احمد تکل نوري.
السلام علیکم. په پیل کې د خبرونو سرټکی. د افغانستان د دولت او طالبانو پلاوی نن په قطر کې د بین الافغاني خبرو پر اجنډا او څرنګوالي خبرو ته دوام ورکوي. د شپږیزې د کرکټ لیګ په لړۍ کې نن د بست ساتونکو د عامو نهنګانو ته ماتې ورکړه، او د برتانیا د پارلمان یو غړي وایي چې په ایران کې د ایراني الاصل برتانوي میرمنې نازنین زاغری راتکلیف محاکمه ځنډیدلې ده. بشپړ خبرونه. د افغانستان د دولت او طالبانو پلاوی نن یکشنبه په قطر کې د بین الافغاني خبرو پر اجنډا او څرنګوالي خبرو ته دوام ورکوي. د بین الافغاني خبرو پرانیستون کې غونډه پرون د ښکېلو خواوو او د امریکا او د افغانستان په مسایلو کې د داخلو بهرنیو خواوو په ګډون پیل شوه، او دواړه لوري نن د غونډو مهالویش او هغو کارونو په اړه بحث کوي چې باید ترسره شي. د افغانستان د دولت د پلاوی مشر محمد معصوم ستانکزي نن ماسپخین په دوحه کې د دې خبرو د پرمختګ په اړه خبريالانو ته معلومات ورکړل. ښاغلی ستانکزي د خبرو فضا مثبته وبلله.
امروز روزی آمادگی بین دو طرف هستند که مجالس تقسیم اوقات و کارهایی را که باید انجام بدهیم سر از او صحبت خواهد شد.
د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله عبدالله په دې خبرې غونډه کې پر دواړو خواوو غږ وکړ چې سولې ته د رسېدو لپاره انعطاف وښیي. ښاغلی عبدالله همدارس د افغان دولت، طالبانو، قطر او امریکا ترمنځ د پلان شوې څلور اړخیزې غونډې د فسخه کېدو خبر ورکړ، ځکه د هغه په وینا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ناڅاپه قبرص ته سفر وکړ. په دې اړه تفصیل د خبرونې په دوام کې راځي. په کندوز کې د نښتو په ترڅ کې لس وسلوال طالبان وژل شوي دي. د کندوز د ولی ویان عصمت الله مرادی نن ازادۍ راډیو ته وویل طالبانو ته دا مرګ ژوبله تیره شپه هغه مهال واوښته چې د کندوز ښار په اړونده شینوارو سیمه کې د ملي پولیسو پر یوه پوسته برید وکړ.
بېګا شپه د کندوز ښار دویمې حوزې اړونده د شینوارو په پوستو طالب وسلوالو بریدونه وکړل، چې په دغه بریدونو کې لس طالب وسلوال وژل شوي، شپږ ټپیان او درې اراده موټرسایکلونه هم ویجاړ شوي دي.
نوموړي همداراز وویل چې د طالبانو په برید کې 15 پولیس هم وژل شوي او څلور نور ټپیان دي. طالبانو ویلي چې په دې برید کې اووه دولتي سرتیري وژلي او څو نور یې ټپیان کړي دي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په یو بیان کې زیاتوي چې د نښتې پر مهال د یوې نږدې پوستې 15 سرتیري وژل شوي دي. د شپږیزې د کرکټ لیګ په لړۍ کې د بست ساتونکو لوبډلې د امون هنګانو ته په 12 اوور کې په 100 وکټو ماتې ورکړه. بیټنګ د امون هنګانو پیل کړ او په ټاکلو 100 اوورونو کې د 15 لوبغاړو په سوځیدو سیالي لوبډلې ته د 123 منډو هدف وټاکه. د بست ساتونکو دا هدف په 12 اوور کې پرته له دې چې کوم لوبغاړی وسوځيږي پوره کړ. نن په مخکینۍ لوبه کې د کابل بازانو د سپینغار پړانګانو ته ماتې ورکړه. بیټنګ پړانګانو پیل کړ چې په ټاکلو 100 اوورونو کې سیالي لوبډلې ته د 143 منډو هدف وټاکه، خو د کابل بازانو دا هدف په 13 اوور کې پوره کړ او له دې بریا سره د 8 پوینټونو په لرلو سره د جدول سر ته راغی. مسایناک او بند امیر د شپږو پوینټونو په لرلو په دوهم او دریم ځای، او د بس ساتونکي د څلور پوینټونو په لرلو سره په څلورم ځای کې دی. د لوبو دا لړۍ د چهارشنبې ته ورځې چې د وږي شپږویشتمه نیټه ده دوام کوي. لازادی رادیو خبرونه اوري. د برتانیا د پارلمان یو غړی وایي چې په ایران کې د ایراني الاصل برتانوي میرمنې نازنین زاغری راتکلیف محاکمه ځنډیدلې ده. طلب صدیق چې په لندن کې د میرمن زاغری د استوګنې د سیمې وکیله ده، نن یکشنبه پر ټویټر ولیکل چې دا خبره د نوموړې میړه د تکړې ده. میرمن صدیق په دې اړه نور جزئیات نه دی ورکړي، یوازې دومره لیکلي: زغری کله هیله منوي، کله ناهیلې، کله خپه او کله په غوسه وي. د پارلمان د غړي زیاتوي چې میرمن زغری یو ځل بیا په ناندریو کې د یوې وسیلې په توګه کارول کیږي. طلب صدیق ویلي چې نن د ورځې په اوږدو کې به په دې اړه نور جزئیات ترلاسه شي. د ایران قضا چې د محکمو په اړه مهم جزئیات پټوي، د نازنین زغری د محکمې د ځنډیدو په اړه رسمي بیان نه دی خپور کړی، خو ویل کیږي چې قضا غواړي پر نوموړې له رژیم سره د مخالفت زاړه تورونه بیا را ژوندي کړي. د کووید 19 ناروغي د مخنیوي لپاره په برتانیا کې د یو پرمختللي او مهم کاندید واکسین د کلینیکی ازمویلو ځندیدلې پروسه نن بیا پیلېږي. د دې واکسین ازمویل د یو ناروغ په بدن کې د یوې نامعلومې ناروغۍ لپاره منځته کېدو وروسته ځندیدلې و. د دې واکسین د ازموینې اجازه د درمل جوړولو مخکښې کمپنۍ استرا زینیکا او اکسفورد په هنتون ته ورکړل شوې ده. نوموړې کمپنۍ ویلي چې د کورونا د واکسین د ازموینې پروسه به سبا د سپتمبر په 14 نیټه په برازیل کې هم بیا پیل شي، او د روسیې په 140 زونونو کې د شخصي رایو په وسیله سیمه ییز انتخابات نن د سپتمبر په 14 پیل شول. د انتخاباتو ته د متحدې روسیې د واکمن ګوند د ازموینې په سترګه کتل کېږي. د ولسمشر ولادیمیر پوتین په مشرۍ دا ګوند د روسیې د پارلمان لپاره د راروان کال د انتخاباتو په درشل کې ورځ په ورځ خپل محبوبیت له لاسه ورکوي. د نننیو انتخاباتو په نتیجه کې به د 13 زونونو والیان، د 11 زونونو سیمه ییز پارلمانونه، د 22 ښارونو د ښاروالیو شوراګانې او همدارس د پارلمان یا دوما د 36 سیټونو لپاره استازي غوره شي. د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان ته پر دې انتخاباتو د څار لپاره بلنه نه ده ورکړل شوې.
خبرونه مولا ازادي رادیو نه اوریدل. نن یک شنبه ده، د وزیر اسمبلی د 28 د سپتمبر میاشتې 14. د ملي پخلاینې علي شورا مشر وایي په قطر کې روانې خبرې به وکولی سي په افغانستان کې دایمي اوربند ته زمینه برابره کړي. د طالبانو یو چارواکی وایي دغه ډله هم په افغانستان کې د یو واقعي اوربند ملاتړ کوي.
امیل اوربند را سي بیا په افغانستان کې جګړه پیل نه سي، او بیا موږ ولسی خلک ونه وجل سي، بمبار نه سي او چاودنې ونه سي.
د ملي امنیت شورا وایي که طالبانو سره سوله وسي د نورو وسلولو ډلو ځپل اسانه کار دی. یو شنون کوي وایي
علم چې طالبانو اوربند کړی دی، په هغه وخت کې مونږ لیدلی دي په سرتاسو د افغانستان کې واقعیت بې حده کم یا په نشتهاني.
په بهرنیو موضوعاتو کې په بریتانیا کې د کورونا وایرس د یو پرمختللي واکسین ازمایښت نن بیا پیلېږي. دوه اونیز پروګرامونه هم خپرو، د انصاف په لټه کې او د ورکو دوستانو د پلټنې پروګرام. د ملي پخلاینې علي شورا مشر عبدالله هیله وښوده چې په قطر کې پیل شوې مذاکرې به وکول سي په افغانستان کې دایمي سولې ته زمینه برابره کړي. ښاغلی عبدالله د افغان دولت د مذاکره کوونکي ډلې مشر معصوم ستانکزی او د سولې په چارو کې د دولت وزیر منصور نادری په یوه کانفرنس کې د سولې او پخلاینې پر موضوع خبرې وکړې. ښاغلی ستانکزی وویل چې دواړه لوري پر چمتووالي بحث تکشینی چې پر روانو مجلسونو او مهالویش خبرې سره وکړي. بلخوا د قطر امیر د طالبانو او د حکومت د خبرو په دویمه ورځ د دواړو لوریو له هیاتونو سره کتلی دي. سلطان سرور په استودیو کې د نور تفصیل وړاندې کوي.
وروسته لدې چې پرون دوحه کې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ خبرې رسمن پیل شوې، د افغانستان د ملي مصالحې د شورا مشر عبدالله نن په قطر کې خبريالانو ته وویل چې د افغانستان دولت د سولې پروهیه او نیت د قطر په خبرو کې برخه اخلي او د افغانستان پلاوی د خبرو لپاره پوره آمادګي لري. هغه د دې پوښتنې په ځواب کې چې طالبان د نظام د بدون غوښتنه لري وویل چې د نظریاتو تفاوت او توپیر شته چې د مذاکراتو په ترڅ کې به ورباندې خبرې وشي. عبدالله زیاته کړه چې د طالبانو مرکچی پلاوی مشر ملا برادر سره یې تروسه نه دي لیدلي. ښاغلی عبدالله د دې پوښتنې په ځواب کې چې په وروستیو څو ساعتونو کې طالبانو د هیواد په بیلابیلو سیمو کې بریدونه کړي او خبریال د مثال په توګه د کاپیسا په ولایت کې د برید یادونه وکړه، خبریال دا هم ویل چې د دغه سې بریدونو د دوام ترڅنګ به د خبرو دوام څنګه وي. ښاغلی عبدالله په ځواب کې وویل چې د تلفاتو د واردولو لپاره د امتیازاتو اخیستلو په نیت بریدونه د منلو وړ نه دي او باید داسې اقداماتو څخه چې خلک ناهیلي کوي ډډه وشي. معصوم ستانکزی د افغانستان د مرکچی د افغانستان د حکومت د مرکچی پلاوی مشر هم د عبدالله عبدالله ترڅنګ په دغه خبری ناسته کې برخه واخیستله. هغه ویل چې د پرونی افتتاحیه غونډې نه وروسته د دواړو خواوو مرکچی پلاو خپله لومړنۍ رسمي غونډه وکړه. د خبرو د پرمخ بیولو ته د څرنګوالي په هکله تفاهم شوی دی. ښاغلی ستانکزی وویل چې نن به دواړه خواوې تیاری ونیسي د غونډو د ماحول ویش په هکله به سره خبري وکړي. هغه وویل چې په ټوله دنیا کې کله چې له اوږدې مودې جګړې وروسته خلک خبرو ته سره کښېني، نو د اعتماد جوړونې او مشترک درک ته اړتیا ده چې څنګه کولی شي د حل لارې ته سره ورسیږي، او دا طبیعي خبره ده چې هر اړخ خپل نظر او هدف لري، خو د افغانستان د دولت لپاره لارښود خو هغه وویل چې د افغانستان د دولت لپاره لارښود د خلکو هغه نظریات او غوښتنې دي چې په وروستۍ لویه جرګه کې مطرح کړي. بلخوا د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر حنیف اتمر هیله څرګنده کړه چې د خبرو ترتیبات ژر پای ته ورسیږي او سبا دواړه خواوې عملا خبرو ته سره کښېني. هغه د دې پوښتنې په ځواب کې چې طالبانو د اوربند لپاره د خپلو 8000 نورو بندیانو د خوشي کېدو غوښتنه کړې وویل چې اول خو دا خبره نه ده سوې، او دوهم دا چې دا به پرېږدو مذاکراتو ته او په مذاکراتو کې به خبرې کوو. هغه زیاته کړه چې د افغانستان اسلامي جمهوریت د مذاکراتو لپاره خپلې ژمنې ترسره کړې او بندیانې خوشي کړي دي، او توقع لري چې بل لوری هم خپلې ژمنې ترسره کړي.
ډېره مننه. د سلطان محمد سرور په راپور کې مو وردل چې د قطر امیر شیخ تمی بن حمد ال ثانی د طالبانو او افغان حکومت د خبرو په دویمه ورځ نن د دوړو هیاتونو سره جلا جلا وکتل. د ملي پخلاینې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله هیله ښوولې چې دغه مذاکرې به وکولی سي په افغانستان کې دایمي سولې ته زمینه برابره کړي. د افغانستان د سولې لپاره د واشنګټن ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د شکیلو لوریو ترمنځ د زغم غوښتنه کړې ده. د طالبانو ځینو چارواکو ویلي چې دوی هم په افغانستان کې د دایمي اوربند ملاتړ کوي که شرایط ورته برابر سي. په قطر کې د ازادي راډیو خبریال راتب نوري په قطر کې د طالبانو د فرهنګي کمیسیون له مرستیال ملا عبدالحق وسیق سره مرکه کړې. په پیل کې ورڅخه پوښتنه کړې چې آیا د ملي پخلاینې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله له ملا عبدالغني برادر سره کتلي؟
تر اوسه پورې د هغوی ملاقات نه ده سوی.
غوښتنه نه ده سوې د دې خوا یا دا خوا کې څنګه؟
ما د معلوماتو له مخې تر اوسه پورې د دې غوښتنه نه ده سوې. د منفي جواب مثبت جواب اړه زما معلومات
دغه کم تخنیکي ټیم چې پرون وټاکل شو دوی به څه کوي، کارونه یې شروع شوي که څنګه؟
نن د یکشنبې ورځ د دواړو مذاکراتي ټیمونو د تماس ډلې چې دي تماس ګروپ چې د هغه به په خپل مابین کې ناسته کوي، او په دې ګروپ کې د افغانستان د اسلامي امارت له لوري د مذاکراتي پلاوی مرستیال استانګزای صاحب او مولوی عبدالکبیر صاحب، شیخ قاسم صاحب، مولا نور الله نوری صاحب او ځینې نور دا د مذاکراتي ټیم د تماس ډله ده. دوی به له مقابل لوري سره د میز پر سر باندې هغه مسایل چې په آینده کې به د بین الافغاني مذاکراتو ایجنډا وي په هغه باندې به بحث کیږي. همدغسې د آینده راتلونکو غونډو مهال ویش او د بدې موضوعاتو باندې فکر کوم خبره کیږي.
د اوربند په مسله ډېر تاکید کیږي، رسنۍ ډېر تاکید کوي، حکومت یې تاکید کوي، دا به د اجنډا یو بحث وي.
هر څومره پیچیده موضوعات چې دي دا به د میز پر سر باندې مطرح کیږي. اوربند واقعا ډېر مهم موضوع ده، او د ټولو افغانانو د ټولو خلکو یو ارمان ده سي په افغانستان کې دغه جګړه پای ته ورسیږي. دغه تحمیل سوې جګړه چې پر افغانستان پر ولس باندې تحمیل سوې ده دا پای ته ورسیږي، د ټولو ارمان ده. باید وایم سي د افغانستان اسلامي امارت په دې کوشش کې ده چې یو عمومي او دایمي اوربند ته زمینه مساعده سي او برابر سي، او عمومي اوربند راسي، دایمي اوربند راسي، بیا په افغانستان کې جګړه پیل نه سي، او بیا موږ ولسي خلک ونه وژل سي، بمبار نه سي، او چاودنې ونه سي، او د خلکو پر کورونو باندې شپنې چاپي ونه ورسي. موږ هم په دې هڅه کې چې دغه پای ته ورسیږي. البته اوس هر لوري کوشش دی کې د اوربند ناری وي موقت اوربند. موقت اوربند ما په نظر باندې دومره مهم نه ده، ځکه چې لا غسر خلک د سولې او د امن لپاره هیلي وتړي، خو سبا بیرته بیا جنگ پیل سي، نو دا زما په نظر یو نامناسب او نازیبا کار ده. ټولې غاړې باید دې ته کوشش وکړي چې دایمي او عمومي اوربند ته زمینه مساعده کړي.
طالبان نن څه کوي؟
نن به د دواړو
سره مخامخ کړي. دواړه
کېدای شي مشخص وخت خو زه نه سم ویلی. نن د ورځې په جریان کې به د تماس ډلې خپل مجلس وکړي.
فکر کوي چې دا خبرې اترې یعنی وروس تر دیش پرونه غ مراسم ختم شو نو خامخا به خبری سوی د طالبانو د غړو ترمنځ په ټوله کې برداشت څو طالبان په منځ کې
موږ همیشه ولیدی موږ خپل وادو باندې شمن پاتې سوی لکه تاسو ته معلومه ده د کپن لسم باندې چې له امریکایانو سره سولې او دغه د اشغال د خاتمه توافق نامه لاسلیک شو او په مسوده کې څه لیکل شوی و هغه د سخت سود دواړو لورو لخوا څخه له هغه وخته تر اوسه پورې د افغانستان د اسلامي امارت په خپلو ژمنو باندې وفا کړې ده. له یوې مادې څخه هم تر اوسه پورې سرغړونه نه ده شوې. ولې جانب مقابل امریکا او کابل ادارې هغو دغه خپلې تخطي بار بار تکرار کړي دي، له دغه توافقنامې څخه یې سرغړونه کړې ده. تر ټولو پورې مهمه موضوع دا اوسېد امریکایان له لورې بیا هم په ځینو ساحو کې بمبارونه شوي دي، د ولس خلک شهیدان شوي دي او د کابل ادارې هغوی دغه د بندیانو موضوع وسې 15000 کسیز لیست و دې ته ډېر زیات تاخیر ورکوي. په مختلفو بهانو باندې دغه د بندیانو د خلاصون پروسه دی وځنډوله. دا بندیان باید ډېر وختي خلاص شوي وای او توافقنامې ته دې ژمن پاتې شوي.
یو ورځ مخکې محمد نعیم وویل چې دغه د 15 بندیان اوس هم نه دي پرېښودل شوي. څنګه د یو ورځ کې ممکن سو پرېښودل شو دا بندیان که څنګه کیسه و؟
زما په نظر باندې د بندیانو اکثره برخه خلاص ول. دغه د وروستیو بندیانو په اړه باندې زما دقیق معلومات نشته. هغه ورځ چې دوی بحث کاوه موږ هم په سفر کې وو، داسې معلومات نه لرم چې هغه به مکمل خلاص شوي. البته هغه د شپږو کسانو په باره کې چې تشویش موجود و هغه مشکل حل شو او دغه بندیان قطر ته انتقال شوي دي. همدلته دي زموږ ملګري او زموږ د سیاسي دفتر غړي هغوی ورسره په تماس کې دي او لیدنې کتنې ورسره شوي دي. د هغوی صحت ډېر برابر ده او
دلته تر نظارت لاندې دي.
دلته تر یو موقت وخته پورې به دي تر نظارت لاندې وروسته به خوشې کېږي.
د طالبانو د فرهنګي کمیسیون مرستیال ملا عبدالحق وثیق و
په قطر کې بین الافغانی خبري
سوله راتون کې ده. هغه سوله چې مطلق اکثریت د افغانان غوړل
په اوربند
مرکه تحلیلونه بحثونه او د خبرو لځای شیبه په شیبه راپورونه له ازادي رادیو ویب پانی ټویټر فیسبوک پانی او یوټیوب څخه واوري ولولي او وبيني.
په قطر کې د خبرو له پایل سره جوخت په خلکو کې یو لړ هیلې د غرض اندېښنې پیدا سوي دي. دوی وایي چې د دوو لسیزو پر لاسترړونو باید معامله ونیسي. تفصیل له خان محمد سین.
افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو له پیلېدو سره د خوشبینیو ترڅنګ ځینو خلکو سره یو لړ اندېښنې هم راپیدا شوې دي. ځینې اندېښمن دي چې کارونه به له لاسه ووځي او ځینې وایي داسې نه چې د څو کلونو پر لاسته راوړنو معامله وشي. د خوست اوسیدونکي پلوشه وایي
تلسو کلو کې چې دوی کوم پرمختګونه کړي دي، ورونو صاحب څنګه څنګه کارونه کړي دي، تعلیم یې کړی ده، دغه د خپل لاندې نه شي، یعنې د خویندو حقوق باید وغوښتل شي.
د بامیانو اوسیدونکي درشپېته کلنه بختور وایي زوی په جنگونو کې بجل شوی خو اوس سوله مهمه ده.
نفر کشی شد، دیدی مردم قتل شد، یکش خود ما بچه من در قندهار دمزی جنگ شهید شد. هر یکو بس است، خدا یا کنه دیگه هم یا بس کنم زی جنگ غریب کشته میشه.
در ننگرهار و سیدون که جان آقا سالی وای سوله در طول افغانان و هیله ده. خود دوار و لور و خبرو که باید در تیر و کلون و لسترارون و تپام وشی.
په قطر کې کومې خبرې پیل شوې دي؟ د دواړو اړخونو دواړو لورو لپاره ډېر یو زرین چانس دی. دواړه سره مخامخ کېني او زړونه سره تشکی چې اصلي مسله څه ده ولې په څو رانستی.
د کندهار اوسیدونکي علي محمد وای په سلويخت کلنو جنگونو کې مو ځوانان ووژل شول او هیله ده چې دا ځل د سولې خبرې مثبته نتیجه ورکړي او روروژنه پای ته ورسیږي.
په بازار کې ریړې کوم خوشاله دغه ته چې خدای پاک سوله راوړي. څلویش کاله زورېدلی یو شهیدان درو ډنجان درو ستاسو ته د خدای رې نیسو بالاج دا څلویش کاله په نس نه یو مال دغه.
په ورته وخت کې په کابل کې د ښځو د حقونو فعاله ماریت او تاخیل ازادي رادیو ته وایي چې طالبانو د ښځو د حقونو په اړه په سرګند توګه سن نه دی ویلی او دا موضوع د افغانستان د ټولو ښځو د اندېښنې وړ ده.
افغانستان اکثریت میرمنو حالت وګوري تقریبا 95% نه پورته دلته په اسلامي حجاب باندې لکه ټول صحیح دي. بیا هم دوی وایي چې په حجاب کې نو زه نه پوهېږم چې دوی د حجاب نه مطلب څه شی ده. نو که چېرته دوی په دې باندې رڼا واچوي چې دوی د میرمنو لپاره په راتلونکي حکومت کې یا د دوی د راتګ نه وروسته څه په نظر کې لري، دا به موږ ته هم روښانه یو نورو ته به هم روښانه.
خو د لغمان ولایت اوسیدونکی محمد ایمل بیا بل اندېښنه لري. دی وایي داسې نه چې په دغو مذاکراتو کې د ځینو هیوادونو له غرضه ډکې مداخلې وشي.
یوازینی تشویش بیا زمونږ د ګاونډیانو نه ده چې بیا به دغه هو چې څوک په سولې پروسه کې داخل دی خبره کوي، دی به بیا خپل د لاس اله وګرځي او خپل سیاسي اهدافو دپاره دلته ګډوډي جوړه کړي په افغانستان کې، بیا خلک خپل خوبونو ته پرې نږدي.
د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې سبا دوشنبه په قطر کې پیلېږي. که څه هم د دغې ناستې د بحث لومړۍ موضوع تر اوسه څرګنده نه ده، خو د افغان حکومت مذاکره کوونکي پلاوی ویلي چې د بحث لومړۍ موضوع به اوربند وي او افغانان د تیرو 19 کلنو لاسته راوړنو پر خوندیتوب ټینګار کوي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
بلخوا د ملي امنیت شورا وایي که طالبانو سره سوله کیږي د نورو وسلولو ډلو ځپل اسانه کار دی. خاطر پردیس دا موضوع څېړلې.
د افغانستان د ملي امنیت شورا وی له طالبانو سره د سولې وروسته بهرنۍ ترهګریزې ډلې د خپل فعالیت مسؤون بستر له لاسه ورکوي. د دې شورا وین جاوید فیصل د یک شمې پورس ازادي راډیو ته وویل له خوارجو سره سولې نه کیږي، هغوی د دې وطن اتبان نه دي، سولې یوازې له افغانانو سره کیږي. کله چې له طالب سره سولې وشي دا نورې ډلې دلته د خپل فعالیت مسؤون بستر له لاسه ورکوي او ګیله مې هم په اسانۍ سره ټولېدای شي. دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوې سبا رسمي ډول په قطر کې د افغان حکومت او طالبانو د مرکچي پلاوي ترمنز د سولې خبري پیل شي. تیر ورځ د دې خبرو پرانیسته و او نن د دواړو لوریو تخنیکی ټیمونه د سبا ورځ د خبرو لپاره په تیاریو بوخت دي. خو له دې سره په افغانستان کې پښتنې پیدا شوي چې آیا له طالبانو سره له سولې وروسته جګړه پای ته رسیږي. دا اندېښنې وروسته له هغې زیاتې شوې چې په وروستیو کې د پلازمینې کابل په ګډون په بېلابېلو ولایتونو کې بمي چاودنې او انتحاري حملې وشوې، خو هیڅ وسله والې ډلې مسؤلیت ونه منه. د تېرې اونۍ د چهارشنبې په ورځ په پلازمینه کابل کې د افغانستان د جمهور رئیس د لومړي مرستیال امرالله صالح په موټریز کاروان می چاودنې د اندېښنې لا پسې زیاتې کړې. په اسلام آباد کې پخوانی افغان سفیر عمر زاخیلوال وی له سولې وروسته ښایي په بشپړ ډول جګړه پای ته ونه رسیږي، خو دا په ټوله کې د سولې پر لور ستر ګام دی.
کوچنی ډله که دلته ولته پاتې شي، مګر بیا د هغې ختمول خصوصا چې طالبان په کامله توګه باندې د جګړې څخه خلاص واخلي، بیا هېڅ نه پاتې کېږي. قلم چې طالبانو اور بند کړی دی په هغه وخت کې مونږ لیدلی دي په سرتاسر د افغانستان کې واقعیت بے حد کم وي په نشت باندې حساب.
ښاغلی زاخیلوال د دې موضوع تر څنګ په قطر کې د سولې روانو خبرو ته هم اشاره کوي او وایي دواړو خواوې باید له دې ترلاسه شوي فرصت سمه ګټه واخلي او اوربند وشي تر څو روان بهیر اغېزمن نه کړي. په ورته وخت کې د سیاسي چارو شنونکی محب شریف بیا د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې له هوکړې وروسته د جګړې دوام مشروط بولي.
کله چې طالبان خپلې اړیکې له القاعدې سره پرې کړي، له هغه تنظیمونو سره یې پرې کړي چې هغه د طالبانو په وخت کې په کابل او په نورو ولایتو کې اوسېدل، نو کله چې دا بستر ټول شي څنګه به دا ډلې وکولی شي چې پاتې شي؟ اکثریت هغه ډلې چې حکومت یې نوم اخلي او یا ورته ګوته نیول کېږي، د دغې بې نظمیو نه یې ګټه اخیسته چې یا د پاکستان د خاورې نه افغانستان ته راتللې یا د منځنۍ آسیا او د نورو هېوادونو په افغانستان کې لاسوهنه کولی شوای.
دی وایي ښایي په دې هېواد کې ټولې شل وسله والې ډلې ترهګریز فعالیتونه ونه لري، خو له دې وړاندې افغان حکومت بار بار ویلي چې په افغانستان کې د وسله والو طالبانو په ګډون نږدې شل بیلابېلې وسله والې ډلې افغان ضد فعالیتونه ترسره کوي چې حکومت یې په ځپلو بخت دی. خاطر پردیس، آزادي رادیو، کابل.
د سولې د مذاکرو په اړه د کونړ د څو اوسیدونکو نظرونه.
حشمت ژمنیم د کونړ ولایت اوسیدونکي، رښتیا هم افغان حکومت او طالبان په دې ملت او په دې تاریخ او په جغرافیا باندې زړه خوږی لري. زه هیله لرم چې دوی په خبرو کې د ډیر نرمخ نه کار واخلي، هغه سرې کرښې په شنو کرښو بدلې کړي چې تر څو موږ یو پایدار سولې ته ورسیږو.
زمانه راغون دی د کونړ ولایت اوسیدونکو ما منګه تر ډیر حد هیله من شوې سو په دې کې چې ډاکټر عبدالله کمی خبرې وکړي، همدارنګه د طالبان نماینده د عبدالله چې کمی خبرې، ملا برادر چې کمی خبرې وکړي، دا ټوله سولې ته د هیله مندۍ وي. نو موږ ته انداز غوښتنه کوو چې انداز ډیالوګ په مخ ویسي او هغه جزئي مشکلات چې دي هغه د همدې خبرو لارې حل کړي او نور د جنگ ته د پای ټکی کړي.
سګر رحماني د کونړ ولایت یو تر اوسیدونکو منګه ډېر هله امیدونه لري د خبرونه ان شاء الله چې نتیجه به مثبت یو د خپل غړلم د غختنه کو چې هغه وقدي د زړه نو باسي او د وروري په فضا کې سره کېنی او هغه مشکل چې د ترمل پیدا د خف آرام فضا کې د دوستۍ په فضا کې په یو ټغر باندې د حل لار او تر او بس یو بس نور د جنگون نه موږ تنګ شوی دا یې نه تو یو نور موږ نشو زغملی بس یو په بل رحم وکړي او د دې سولې دغه چانس د لاسه ورنه کړي د وروري په فضا کې سره جوړ شي
نوم مزه به الله د کونړ ولایت اوسیدونکو د کومره نمنګ دا خبره اوریدلې چې طالبان او حکومت ترمنځ خبره شروع شوې ده ډیر خوشاله احساس کو او دا یو بهترین چانس دی چې نن افغانان سره خپل منځ کې کینی ګلی گزارش لري باید سره خپل منځ کې هواری کی هله مداده چې یو بل ته نه انعطاف پذیری وو کی نرمي وو خی د شخصي ګټو نه تیر شي او ډیر خوشاله احساس کو چې په وطن کې سول راشي او آدم یو ارمان دی
د فوزرات ویلا ویخو وسلول طالبانو په قطر کې د سولې خبري پیل کړي لبل خو یې په 900 ولایتونو کې حمله زیاتې کړې دي رحمت الله افغان له کابل
که څه هم ټاکل سوی چې سبا د دوشنبه په ورځ به په قطر کې په رسمي ډول د افغان حکومت او طالبانو د مذاکره کوونکو پلاو ترمنځ خبرې پیل شي خو د افغانستان دفاع وزارت وایي چې روانو حالاتو تر دې دمه په جګړه هیڅ تاثیر نه دی کړی د دغه وزارت مرستیال بیان فواد اماند یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په تیرو 24 ساعتونو کې طالبانو په 900 ولایتونو کې حمله کړې
هیڅ کایش د خوشونت های طالبان
د طالبان لوري په تاوتریخواله کې هیڅ کم مخنه دی راغله اوس هم په لوړه کچه تاوتریخواله دوام لري افغان امنیتي دفاعي ځواکونه د فعال دفاعي حالت په چوکاټ کې خپل ځان دفاع کوي او د دښمن حملو ته جواب ورکړي
خو خغلی امان د جګړې لامل افغان سرتیرو ولسی وګړو او طالبانو ته د اوختو ځاني تلفاتو په اړه معلومات ورنه کړل بلخو افغان چارواکي وایي چې طالبانو بیګاش په د جوزجان ولایت د منګجیک ولسوالۍ په ودانۍ او د کاپیسا ولایت د تګاب ولسوالۍ د امنیت قومندانۍ په ودانۍ حمله کړې د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد بیا وایي چې دوی حمله نه دي کړې بلکې له هغو سیمو یې دفاع کړې چې افغان حکومت هلته تازه پوسټي جوړولې دا په داس حال کې ده چې تیر ورځ په قطر کې د هکیلو اړخونو ترمنځ د سولې د خبرو اترو په پرانسخونډه کې د ټولو اړخونو د استادو په خبرو کې ظاهرا نرمي لیدل کېده د دوی خبرې تر ډیره په اوربن او تلپاتې سولې متمرکزې به خو پښتنه ده چې د سولې د خبرو اترو په درشل کې د تاوتریخوالي دوام دغه خبرې لګواخ سره مخ کولای شي د افغانستان د سولې انسټیټیوټ مشر یې د سولې د خبرو په زیان بولی د دغه انسټیټیوټ مشر یاسر احمدزی
کوشش د دې کې چې زور آزمایي وکړي تر څو امتیازات ډېر لاسته راوړي او تر څو وشي کولای د دې لارې فشار پر هغه خواو چې په دغه موضوعاتو کې داسې دي فشار راوړي تر څو دوی ته قایل کړي چې د دوی غوښتنې ومنل چې فقط د امتیازګرۍ لپاره دغه تاوتریخوالی زیاتوي چې وښيي چې موږ
په ورته وخت کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ازادي راډیو ته ویلي ګومان کوي چې ډېر ژر به د تاوتریخوالي شدت راکم سي ټاکل شوی چې سبا دوشنبه د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې رسمي مذاکرات پیل سي
په بریتانیا کې د کورونا وایرس ضد د یو پرمختللي واکسین آزمایش نن بیا پیلېږي سلطان محمد سرور نور تفصیل
د کووید 19 د یو تر ټولو پرمختللي واکسین آزمیښت نن په برتانیا کې بیا پیلېږي دغه آزمیښت وروسته د وځندول سوچې په آزمیښت کې د برخه اخیستونکو څخه یو کس په یوې ناڅرګندې بیماری اخته سو دغه آزمیښت د استرا زینیکا د درمل جوړونکې کمپنۍ او د اکسفورد پوهنتون لخوا ترسره کیږي برتانوي چارواکو د ازمیخت بیا پیل اجازه ورکړي استرا زینیکا کمپنۍ د هم وایي چې دغه واکسین ازمیخت په برازیل کې سبا پیلوي او هلته هم اجازه ترلاسه کړي د برتانی روغتیا وزیر مات هانکوک د ازمیخت بیا پیل هرکلی وکړ او خپل ټویټ کې وویل چې دا د هر چا لپاره یو ښه خبر دی استرا زینیکا کمپنۍ د تیرې سه‌شنبه په ورځ دغه واکسین ازمیخت وروسته تر دې وځنډاو چې یو تن دغه کسانو څخه چې په داوطلبانه توګه یې دغه ازمیخت کې برخه اخیستې ناروغ سو د اکسفورد پوهنتون ځکه دغه ناروغی په حق له توضیحات ورنکړل چې په ازمیح کې د برخه اخیستونکو معلومات محرم ساتل کیږي. خو د استرازنیکا کمپنۍ یو بیان د اونۍ په پیل کې وویل چې یوې برتانوي ښځې شدید عصبي اعراض څرګند کړل او له دې کبله ازمیښت وځنډول سو. د اکسفورد پوهنتون وویل چې په دغه ډول پراخو ازمیښتونو کې امکان لري ځینې برخوال ناروغه شي او هر حالت باید په دقت او احتیاط وڅېړل شي ترڅو د مسؤلیت ډاډ ترلاسه شي. د نړیوالې روغتیا د سازمان د ساینسدانانو مشر ویلي دي چې د ازمیښت ځنډول باید د بیدارۍ یوه علامه په دې معنا وګڼل شي چې د واکسین جوړول لوړې ژورې لري. د استرازنیکا دغه واکسین چې ورباندې کار کوي د نړۍ په سطحه د هغو نهو واکسینونو څخه یو دی چې د ازمیښت دریم پړاو ته رسیدلی دي. دغه کمپنی وایي چې تر اوسه په نړۍ کې 1300 کسانو ته دغه واکسین ورکړی. هغه کسان چې په دغه ازمیښت کې داوطلبانه برخه اخلي د برتانیې، برازیل، جنوبی افریقا او د امریکا د متحدو ایالاتو څخه دي چې دغه هیوادونه د کرونا وبا د نړۍ په سطحه سخت ځپلی دي.
تاسو ازادي رادیو ته غوږ یاست. څلور نیمه بجې سوې د مهمو خبرونو لنډیز له احمد تکل.
د افغانستان د دولت او طالبانو پلاوی نن په قطر کې د بین الافغاني خبرو پر اجنډا او څرنګوالي خبرو ته دوام ورکوي. د افغانستان د دولت د پلاوی مشر محمد معصوم ستانکزي خبريالانو ته وویل چې د خبرو فضا مثبته ده. د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله په دې خبرې غونډه کې پر دواړو خواوو غږ وکړ چې سولې ته د رسیدو لپاره انعطاف وښيي. په کندوز کې لاستانه وسلوال طالبان له افغان ځواکونو سره په نښتو کې وژل شوي دي. د کندوز د ولی ویان وایي طالبانو ته دا مرګ ژوبله تېره شپه هغه مهال واوښته چې د کندوز ښار په یوه اړوند سیمه کې د ملي پولیسو پر یوه پوسته برید وکړ. د شپږیزې د کرکټ لیګ په لړۍ کې د بست ساتونکو لوبډلې نن د امون هنګانو ته په 12 اوور کې په 10 وکټو ماتې ورکړه. له دې مخکې په یوه بله لوبه کې د کابل بازانو د سپین غر پړانګانو ته ماتې ورکړه. د برتانیا د پارلمان یو غړی وایي چې په ایران کې د ایرانی ول اصل برتانوي میرمن نازنین زغری راتکلیف محاکمه زندیدلې ده. د کووید 19 ناروغۍ د مخنیوي لپاره په برتانیا کې د یو پرمختللي او مهم کاندید واکسین د کلینیکي ازمویلو زندیدلې پروسه نن بیا پیلېږي. او د روسیې په یو څلوېښت زونونو کې د شخصي رایو په وسیله سیمه ییز انتخابات نن پیل شول. د انتخاباتو ته د متحد روسیې د واکمن ګوند د ازموینې په سترګه کتل کیږي.
لکه څنګه چې مو د خبرونو په لنډیز کې واوریدل، په کابل کې د شپږیزې لیګ لومړی پړاو سیالیو په لړ کې د دوو لوبډلو ترمنځ مسابقه وه. اکرام الله اکرام له کابل په مستقیم تماس کې راسره دی. اکرام صاحب، تر دې شپې څنګه ارزول کیږي دا لوبلړۍ؟
چالی صاحب، د شپږیزي د لومړي پړاو سیالۍ پای ته ورسېدې. سپینغر او مو لوبډلې دواغه لوبډلې دي چې کورونو ته استنې شو او لومړي پړاو بهر شوې. دوهم پړاو ته لار پیدا نکړه. سلور نورې لوبډلې کابل، بازان، مسایناک، دغه شان بند امیر او بوست سلور لوبډلې دي چې دوی په دوهم پړاو کې خپل کې سیالي لري. د جدول ټاپ دوه لوبډلې کابل او مسایناک دوی به سبا لومړی نیمه پایلو به ترسره کوي. په لومړی نیمه پایلو به کې که هر لوبډله سیالي ګټي دوی به پایلو به تزي او بایلون کې لوبډله به په نیمه پایلو به کې پاتې کیږي. یو چانس د لیگ سیالیو په سیستم کې اومده دي چې دوه د ټاپ ټیمونو کې یو چانس دا لري. دوهم نیمه پایلو به د سه شنبه په ورځ باندې ترسره کیږي. د راتلونکو سه شنبه په ورځ د بند امیر او بوست لوبډلو ترمن هغه کې کوم لوبډله لوبه ګټي هغه به د لومړی نیمه پایلو به بایلون کې لوبډله سره سیالي کوي. دغه وروسته به دوه فائنلست ټیمونه معلومیږي. تر دې دمه سیالي ډېری ښې وي. د لیدونکو په اړه باندې که ووایم سالی صاحب، د په دې لومړي پړاو کې لیدونکي هماغه سي چې کرکټ بورډ لولاندې نه ویلي وو چې ماسکونه به استفاده کیږي او دغه شان ټولنیز واټن. تر دې دمه دا هر څه لږ تر لږه ظاهرا ښکاري چې مراد شوي دي. دوی ته ماسکونه ورکول کیږي د ټولنیز واټن په هدف باندې او د کورونا وایرس د لا خپرېدو د مخنیوي په هدف باندې. د راتلونکي پنځ شنبه په ورځ باندې چې د رواني میاشتې 14 نیټه راځي پایلو به د دې سیالیو ترسره کیږي.
بل اکرام صاحب، په لاندې کې راتوځ د افغانستان شرایطو او کورونایي وضعیت په پام سره له تخنیکی پلوه د دغه لوبو کیفیت ډیر ښه ښکاري. عینن لکه د آی پی ایل لوبي، په دې اړه کله معلومات ورکړي چې څه ترتیبات دوی سنجولي؟
دا سیالی د ملی ټلویزیون په لومړی ځل باندې په ژوندۍ باندې د ملی ټلویزیون خبرې دی، او لکه څنګه چې تاسو ول په تخنیکی لحاظ باندې ډېری خې خودل کې دي، دوی کوم بهرني پروډکشن سره د دې خبره کړي وو په ډېر ښه شکل باندې تر دې دمه مخکېږي. الته چې کوم کمنټیټران دي د میدان کمنټیټران او د غشان د سټډیو چې کوم تبصره کوونکي دي، دوی ډېری خې تبصره کوي په لو باندې لدین وړاندې چې سیالي شروع کیږي لیدونکو سره غږیږي د غشان د لوبډلو له مشرانو سره، په ار لحاظ باندې سیالي تقریبا نړیوال نورم ته برابر دي.
ډیره مننه اکرام الله اکرامو په کابل کې. د اونیز پروګرامونو وخت دی د انصاف پلاټ کې او د ورکو دوستانو د پلاټلو پروګرام
د انصاف پلاټ کې
یو چې هغه پسې ورشه بلو یا هغه پسې ورشه امدی کې ربانه ورس تیر شي او نه هیله بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زه ورېدلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک دفتر مخ کې بریدي، نه می څوک ما پرې دا ورین خدای راستي کوز ما د یت سر نه وشت.
خو مسؤلین څه وایي؟
کو چې حاضرې په ویډیو کې وایي حاضر کې ان شاء الله مونږ جلبونه پسې ورکړي.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام. نن د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوو. په دې خبرونه کې به باوري چې د ګلملا همکار په نامه یو خون کې ازادي رادیو ته ویلي چې 15 کال په پاکستان کې د مهاجرت په موده کې په افغان خونځو کې په رسمي توګه د خون کې دنده تر سره کړې، خو اوس چې کابل ته راغله د مهاجرت د دوران خدمت یې په رتبه کې نه دی حساب شوی. دا موضوع مو د پوهنې وزارت له مرستیال وزیر ښاغلي ډاکټر محمد ابراهیم شینواری سره شریکه کړې ده. زه خان محمد سیند دغه خبرونه وړاندې کوم او پام مو ورته راړوم. اوس به تلیفون کوونکی په خپل ځان معرفي کړي او به وایي چې ستونزه یې څه ده.
نوم مې ګلملا همکار دی، د مزد شریف نه ورته په اړیکه کې یم. زه 15 کاله په پېښور کې وم، هلته مې د ښوونکي دنده ترسره کړې وه او لس کاله وشول چې کابل ته راغلم او لس کاله مې دلته دنده د ښوونکي دنده ترسره کړه. فی الحال د وزارت علمي او مسلکي غړی یم. نو زه غواړم چې زما هغه 15 کاله دوره چې د افغان مهاجرینو په مکتبونو کې یا په ښوونځیو کې ښوونکی وم، چې هغه 15 کلنه دوره مې په خدمت کې حساب شي. نو دا غوښتنه مې وه له تاسو سره مې شریکه کړه چې د پوهنې وزارت که دا راسره وکړي چې زما هغه خدمت هم بې ځایه لاړ نه شي.
خا تا ویل چې په پیښور کې د 15 کاله د خون کې دنده ترسره کړې، په رسمي توګه دې ترسره کړې او کنه حق و زامه وی یا بل مقطع؟
په رسمي توګه مې ترسره کړې ده. د افغان کمشنریت په سکولونو کې چې د افغان مهاجرو د کونسلګرۍ سره راجستر دی او د جی ایز ایس بی پی آر ادارې سره مې هم د خون کې دنده ترسره کړې ده.
دغه ادارې چې تای نوم واخیستو د پوهنې د وزارت سره ارتباطات لرل؟
هو صاحب، د افغان کونسلګرۍ سره او د وزارت معارف سره دوی خو دغه دي کنه وتل دي. نو ما هلته 15 کاله د ښوونکي دنده ترسره کړه او په ځینې سیمینارونو کې ورکشاپونو کې چې مې ګډون کړی و د هغې رسمي اسناد راسره دي.
ښه، داسې څه اصول شته چې چا چې په پېښور کې د مهاجرت په موده کې تدریس کړی او دلته راشي نو هغه رتبه او خدمت باید حساب شي؟
نو دا خو معلومه خبره ده صاحب، تاسو د انصاف په لټه کې پروګرام دی، دا خو به د انصاف نه لرې خبره وي چې څوک د افغان مهاجرینو په رسمي ښوونځیو کې د ښوونکي دنده ترسره کړي او یو عمر او بیا لس کاله مې دلته دنده ترسره کړې وي، هغه به چې هسې په هدر لاړه شي او بې ځایه دغه شي. نو دا به انصاف نه وینو. انصاف خو به دا وي چې زما هغه وظیفه چې د افغان مهاجرینو د اولادونو په خدمت کې زه د ښوونکي په توګه وم، زما هغه وظیفه او هغه موده هم باید حساب شي او وشمېرل شي.
محترم استاد، تاسو دغه موضوع د پوهنې وزارت له مقاماتو سره شریکه کړی؟
بخښنه غواړم، ما تر اوسه پورې په دې هکله څه اقدام نه دی کړی. نو راسن ما ویل چې زه د انصاف په لټه کې پروګرام سره اړیکه ونیسم چې دوی زما د دې حق غوښتنه وکړي.
نو اوس چې ته دلته مقرر شوی، په کومه رتبه مقرر شوی؟ هغه پخواني خدمات یې ستا نه دي حساب کړي؟
هغه خو ما سره صرف اسناد دي چې زه دلته د ښوونکي په توګه وم، هغه اسناد رسمي اسناد ما سره شته دي.
په رسمي توګه د را انتقال کړي
دي. ما سره دی یعنی باندې مهر او ټاپې ټول شیان موجود دي، په پښتو کې، په انګلیسي ژبه کې مختلف اسناد را سره موجود دي.
خا داسې خو به نور استادان چې هلته خدمت کړی او دلته راغلي خدمت محاسبه شوی خستہ مشکل بور رسو دغه موضوع مو د پوهنې وزارت لمرستیال خاغلی ډاکټر محمد ابراهیم شینواری سره شریک کړه. شینواری صاحب، هغه خون کې چې د مهاجرت په موده کې په گاونډي هیوادونو کې په افغان ښوونځیو کې په رسمي توګه تدریس کړی وي او اوس بیرته هیواد ته راستن شوی او په کومه دنده ګمارل شوی هم دی، آیا د هغوی د مهاجرت د وخت خدمت د دوی په رتبه کې محاسبه کیږي؟
دوی ډول ډول دي، یعنی څو کټګوري دي، ځینې اسناد راغلي دي، ځینې نه دي، ځینې رجستر دي، ځینې رجستر شوي نه دي. نو که د دې یو نماینده سبا نه بچ ما دفتر ته ولېږي، زه به د مربوطه همکارانو هم راوړم د قوانینو مقررات پرنا کې چې یو ډېر کم امکانات مې منګت من دوی سره کومک وکړو. که سبا ته وخت نه لري زما د واټساپ نمبر ورکړه، ما ته یو میسج ولیکي د ماښام نه، زه دې ته وخت ورکوم. زما دفتر همیشه د دغه خلکو سره خلاص دي، د همکارانو او د مراجعینو.
د ده په خبره دا ښوونځي ټول رسمي وو او دې پکې هم په رسمي توګه تدریس کړی او ټول اسناد ورسره موجود دي. تاسو دې ته ډاډ ورکولای شئ چې که اسناد قانوني وي تیر خدمت به په رتوبو کې محاسبه شي؟
اسناد قانوني خو زموږ مکلفیت جوړیږي، بیا زموږ وظیفه ده، نو باید بل څه ده.
درنو اوریدونکو، وام اوریدل چې د ګلملا همکار په نامه یو خون کې آزادی راډیو ته ویلي چې 15 کال د مهاجرت په دوران کې په پیښور کې په افغان ښوونځیو کې تدریس کړي، خو اوس چې کابل ته راغلی د مهاجرت د دوران 15 کلن خدمت یې په رتبه کې نه دی حساب شوی. او د پوهنې مرستیال وزیر محمد ابراهیم شینواری وویل چې دغه استاد د ورته ډیر ژر مراجعه وکړي او اسناد ورته وښيي چې ستونزې ته قانوني حل لاره وموندل شي. درنو اوریدونکو، یو بل موضوع هم له تاسو سره شریکوم او هغه دا چې سموده مخ کې د ډاکټر خالد په نامه یو کس آزادی رادیو ته ویلی وو چې د ننګرهار د عامه روغتیا د ریاست اړوند یو پوسټ امتحان ورکړی وو، په امتحان کې هم کامیاب شوی وو، خو د ده په خبره ځینو کسانو ورته ستونزې جوړې کړې چې دی هلته مقرر نشي. آزادی رادیو دغه موضوع د عامه روغتیا وزارت له چارواکو سره شریکه کړه او د هغو ژمنه یې واخیسته چې که ستونزه قانوني وي هلته به یې لارې چارې ولټوي. اوس مو ډاکټر خالد وپوښت چې دنده یې ترلاسه کړې او که نه. ده وویل
یو بل ځای د ځان د سیټامې پورې مربوط ده، یو متخصص د جلدي په صفت د مقرر شولم، ولې یو کال پس د ډېر د دعوو نه او د هغه
مقصد ستا شکایت یې تر پښو لاندې نه که یو ځای کې مقرر کړې نو
وزارت سیتامې تصمیم ونیو چې دلته ننګرهار کې امتحان به ورکوي ټول د فساد نه ډک ده. بالاخره بیا امتحان یې کابل کې هغه کړ، کابل کې چې بیا امتحان ورکم رقابت آزاد کې بیا ما وګټل.
ښه دی چې مقرر شوې، خو مقصد آزادي راډیو هم ډېر کوشش وکړ ستا په دې مسأله کې چې ته ترې راضي یو که نه.
زه ترې راضي یم او زما غږ یې ټول ته ورسو، خو زه ستاسو نه بېخي راضي یم.
تشکر. یعنی راډیو آزادي رول لرلو یو اندازه دغه هڅې ستا یې تاسې
اکثر ځایونه کې دغه زما غږ ورسېدو ډېرو خالکانو ډېرو زکیانو دوستانو اوسره مسلکانو دغه غږ اورېدلی یو څه وشو چې اطلاع خلکو ته ورسېږي او دغه مقامات په دې پوهیو چې ولا موږ بدنامي کړو ځکه خبره میډیا ته ورسېده او خصوصا راډیو آزادي ته چې کله خبره ورسېده نو دوی بېرته قانون ته مخه وکړله، بیا قانون د مخې نه ما دا بس وګټل.
درنو اوریدونکو، که تاسو هم کومه ستونزه ولرئ او قانوني وي له آزادي راډیو سره شریکه کړئ. د ټلیفون شمیره ده 0
د ورکوشو عزیزانو او دوستانو پلټنه.
د ورکو اوریدونکو عزیزانو د پروګرام درنو مینوالو السلام علیکم، هله د چیرو روغ جوړ اوسئ. ستاسو د خوشی په هله د دای د دیونی یو بل پروګرام درته وړاندې کوم. په دې پروګرام کې هم د تل په څیر زموږ ځینو اوریدونکو پیغامونه راستول دي، او د ځینو کسانو چې دوی پیدا کړی دي په خپل کورونو کې دي ورسره یا نور ادرسونه ور معلوم دي، د هغو دوستانو په اړه مشت معلومات راکړي، او د ازادي راډیو څخه غوښتنه ده چې د دوی پیغامونه خبره کو. که چیرې تاسو په خپل ورکو عزیزانو پسې ګرځئ، نو د خبرونه مخکې تر دې چې پیل سي قلم او کاغذ در سره واخلئ. زموږ د اوریدونکو چې پیغامونه در ته خبروم شمیرې ولیکئ، کېدای سي چې تاسو ورک په دغو کسانو کې وي. نو ورځو د هلمند ولایت څخه د یو دوست پیغام ته.
دلته یو سپینسر یو شګه د کراچی سره غلې ده، د نایي ولسوالۍ ته د چلودو پر علاقه باندې د یو جمله صاحب سره ناست ده، وایي وزما کور ته هلمند کې دی، نور معلومات نه ورته کیږي. نو دغه سپینسر یې وایي چې زما قریبان فلانې ډول دي، یو قریب یې تقریبا وایي حاجي مولي برات پر نامه دی، بل قریب یې وریرونه دي حیات دی، بل جلال خان دی او داود دی، اخشه شیرین دی، خوری انوار پر نامه دی، دغه قریبان یادوي. نو دغه زما غږ کړه دغه سپینسری قریبان هر مسلمان ورور یې اوري، دغه سپینسری قریبان نو زموږ سره دې په لاندې شماره تماس ونیسي، موږ به د سپینسری په لاس ورکړو. د سپینسری نو خپل د قریبان غوښتنه کوي، شماره په لاندې ډول ده: 0102 3 2 9 2 2 3، او بل شماره ده 0 8 8 5 9. دا زموږ د ټلیفون شمارې دي، د ازادي راډیو څخه دا غوښتنه مسکو چې زموږ پیغام نشر کی د سپیسر کریبان یو اوري، د سپیسر بوزي درس دي د ناوی ولسوالي د چلدو پر سر باندې، د هلمند ولایت د ناوی ولسوالي د چلدو پر سر د پمپ تل د دې نه نظر خپل تقول کی د سپیسر ناصر د ازادي راډیو څخه ډیره مننه کوم. د خپل سره
دغه د ساده شاوري کوټ ټول سوالي کې د سربان قسم کې د خپل د تقریر کې یو ځوانیم کاله یا درې کاله درمه خبرته یو نه پار پیدا سو وجلې وو. نو دغه د شته ته سره دې سره سره شاوو ته ترخیزه کالی دې تدویر د ولا دې ګوتې پریږي. نو دا چې ځوانیم کاله یا درې کاله درمه خبرته په کلی کې پیدا تاسو کړو بیا کړو باندې راوي ارامو دا تمه نه تر مو پخ کې بلا کدا چې دې خدا د مرګ بیا ځل راوي
عبدالله فنام عبدالله فنام
سپروا دا نیز سوا اتو تلیخت آویا بلش میرے میدان سپروا سوا تیا دریسو پینزو پانزو دوست 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 دوست
عبدالکریم په نامه دی تقریبا د او اتو کال به وي نو دا دوه میاشتې کېږي چې دی همدلته زموږ کور ته اوسېږي نو یوه یوه خبره کولی شي نو نیخه چې دی څه تکلیف لري که څه بلا نو د پلار نوم کله عبدالولي یادوي کله یو بل شی یادوي نو په دې هیله چې د تقریبا زما سره د دغه ټلیفون شمېرو سره اړیکه را ته ونیسي 01 06 او و 1 2 د ټلیفون بل شمېره 0 و 0 5 درې واره څلور څلور نه یو دوا.
السلام علیکم سلیلا منی ما ته سفل علی تشکر سلی فلیار کنیو یتا د چو څو غز مستی او نه پات کندار ولا ته خندا ور سلی څنګه ولی وا زادر چی او اسما ته هغه نه پات نوم چول کتر کلا کلیو کیوان ونه نو کتر کلا ویله و اسما ته خاصې په نامه د سنولاتی او لا فائدې تکلیف لري د قران تر کسوي کی دا د کتر کلا کلیو خپل شنه هغه ویل خو هغه مې ته مو زنګ ولی مو ستا نه پر معلومات کلا فکرې ما هغه نه پات زنګ ولی نه هغه نه پات شنه هغه لا پښنه راول چې راي سم نه ویل کیا اسما आवाज کتر کلا لري یا د کتر قدرت لا نورمال كريز ما عارف ما تقدرش نرا سانغوي سوبر و حتى غير يو كوارا ننا ما حلو هو تعطي خدمات تغام نشر ستخطه تمام.
السلام علیکم زه د کندهار د جریدې ولسوالۍ څخه دولت منیچر خبرې کوم چې زه د قرضه په دریم کال د خپل کور څخه راوتلې یم ما څخه خپل کور شنیان یا ټول ورڅخه نو په هغه وخت کې زموږ چګلوي ما هر څه نه پاک معلومات لري ما ته په دا غوښه مراد ځان کوی چې ما د ټلیفون شمیره ته سپېڅلی و یو یو سپر پاش پیت دوا یو یو نو بل شمیره مې د سپېڅلی و سپر پاش اته سپر سپر اته و.
جمردین حیوان مل جواخل ما د ننګرهار ولایت څخه د ورکشو ازان په خبرونه کې دا پیغام ثبتو یو حالک چې د سوال سکلو په شو خاطی عمر لري نه می خالد او د فلان نه میرپان دا او د اتحار ولایت او چې دن کوي که څوک کړه دا حلک له هر چا وی او یا یې څوک پیژني نو د مهرباني دې کې ما سره دې په دې شمیرو باندې اړیکې ونیسي او خپل ورکشو دوست یا د کورنۍ رل دې تر لاسه کی زما د ټلیفون شمیرې د صفر 8 اویا اویا 55 شپږتیا بل شمیره د صفر 9 اویا یو ویش شپږ شپږ یو دېرش د ټلیفون شمیرې بیا ځل بیا ځل لپاره تکراروم 0 8 اویا اویا 55 شپږتیا بل شمیره د صفر 9 اویا یوی شپږ شپږ یو دیر.
دوستانو زموږ غلا زده رادیو اوري اوس په تاسو هغه پیغامونه وورو چې تاسو په خپل ورکو دوستانو او ځانو پسې ګرځي.
ما روزګان ولا سړی کني ورې د مانم نه مطلعي د مالیت زی ما یو کا ورکړې د تلويش کال به تقریبا کیږي او خالق نو میږي دا زلون شانی د چغلوړې شوند پرې ده یو زوی هاشم دی یو شہزاده دی دا زمون دی او کې چیرې چا پیدا کی پر د شمیره د جنگ راته وې څه پر ووه شپاج یو پنځنا درې صفر دوا. سلام علیکم
زه محمد الله د المنولات د ګرم سي د لسواله کډکای زما پلار چې عمر اته دې کلن اته تلويشت پر دې مثلا نو کپا اکله ار مسلمان ورته معلومات وی نو ماته دې پدیش مارا باندې زنګ وې صفر و صفر و ن څلور شپږ یو و ن شماره یو ځل بیا صفر و یا و ن وی راتیا دوا صفر ن مهرباني.
سلام اکبر زابر ولایت څخه اړیکه سنور نو یو پیغام دا دی چې موږ یو کړي پروپي په نامه د خطر اشرف لادي او د نجیب لا زوی دی نو که د هر چا سره سره معلومات وي موږ څه دی په دغه اړیکه باندې معلومات وکړو تقریبا اوس درې میاشتې چې وروسته د مدرسې سره شوې دي نو دا اړیکه شمیره دا ده صفر اویا صفر اویا نه دیش او پنځو سلو 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 شمیره بل شمیره دا ده صفر اویا سلو شمیره شپږ دریسه او پنځه شپږ. السلام علیکم
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زټول د آزادې رادیو کټونکو ته سلام نه یم زاج خان سید پکتیکا ولایت کان خلو لوسوالی خنجکور کې زنګ وهم ما ورځ محمد معصوم نیمیږي د جواز الجبار زوی ده د اصل افکار کیږي چې له کور وته لیدا په وکه باندې ګور ده خو په باندې مرزاده ګزان ولای ګور ده چې څو خپل معلومات لري باندې دی چې مختلف دې نمبر باندې زنګ ووي چې پر وسو څلو څلو یو نه سو د دې څنګه سو یو شپته افغانستان نمبر او افغانستان کې ما نمبر دی چې پر چې پر نه سو شپته پینځوس دو سو دو پینځوس لس یو پینځوس دې را مې باندې وایي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زه سجی کلا د دامن ولسوالۍ شکر کاری زه خبر کوم مجھے واقع دیش رشن کارا مکید در رضی محمد پا نامو باید پا جوانی لفاہی کی ورکسا ہوئی دی مرسو کسی قدد پارا با جی معلومات لری مرسو جی مرسو جی تلیفن ہو چیز مرسو جی تلیفن چیز مرسو جی تلیفن چیز مرسو جی پر آیا 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 یو سم بلیش بیتا آیا.
السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جزادی رادیو تا او کولو ورزن کو جزادی رادیو تا زاج خان سید دی پختہ کاولت جنکل ول سوالی دا شکر وکړه چې غیزمه ما یو ورور ده عمران محمد معصوم نیمی د خپل لشکره کې د کور ورته د نادره کړه نو که هڅه وکړي د پات له معلومات لري د مهرباني نه مخې دی مختب دې نن بل زنګ ووي سپار وسو سلو سم یو نو سو د دوی سپین د سو یو شپه او په افغانستان کې نمبر او په سعودي عربستان کې ما نمبر د سپار سپار نسو شپوش پیتا پینزوس دو سو دو پینزوس لس یو پینزوس مربانی نمخی که هر چا تا دیده پاکنا معلومات و لعدب خبال بنده ما غگر یدول مربانی دیو که بگه نمبر دیمون تا زنگ بووی یاده یا سو که دیده پاکنا معلومات داری خبال شیرنی دیده موشتی تلاسه که دیر منان دیر مربانی علا دیو که سلا تغام تاسی هر چا تا ورسن.
السلام علیکم نور الاخی و جلال آباد خار نه ولې ورور تقریبا د غزې په جنگ کې ورکه لایې خو کمانډو کې او د ځکاله کې یو کار چې واستوي چې د لوی نخته طالبان یې دغه نه خبره کړې چې دلته جوال ته د یو شخص په کوس ګرځ مره چې نشته.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته زه محمد مرجان افغان د کندهار ولایت میوند ولسوالۍ د اسلم د فرم په خبرې کوه ما نیکره دم نه دوست تم خون په نامه د یو نیم کال د مخه نه درک سوي دي که هر څه د خپل زما غوري یا د پاره څوک معلومات لري نو د مهرباني د مخه دې ماته په داش مې راځنګ وي سي پر اویا نه ویشت او دې شتري ساو یو او یو لک ان جایزه انعام منی پر سر کو هر څوک چې په اړه معلومات لري ماده دې په داش مې راځنګ وي او سلام.
السلام علیکم زه کندهار ولایت نه خبر کوم مې نه چې بلادي ما د ماما زی ورکړي چې فرض و مې چې مخې کېږي چې نظر کاڅو یې د کندهار ولایت نه کچيري د خپل مور راغوري نو راځي چې کوټه جرا شي او دغه ټلیفون خبرې راوړي او کچيري هر مسلمان ته معلومات په دا ځای نمبر چې څنګه راوي دا ما چې څنګه وروالي دي په داغه نمبر چې څنګه راوي او دا به موږ خپل څه کو دي چې د زړه کارګارې جایزه ورکو منه د ازادي کاکونکو سره الله پامان.
سلام یو ټول اړوند څه سلامونه وړاندې کوم هیله د شبایات زما یو ورک دوست چې د سپینګل په نامه دی دا د هلمند ولایت د مساکلا پولیسو علي په دغه مشکو کې ورسوه دي کار چاته معلومات یې په دغه شمیره کې ماته زنګ وی 0103 و 0202 شمیره بیا 0103 و 0202. من عبد الغفار برګدی د هلمند مرکز منن.
السلام علیکم زه روزګان ولایت څخه خبرې کوم ما یو کاورک دی تقریبا 40 کال دی کیږي دته نو مال خالق دی دا غلون شانه ده چې دا لوړه شونده پیه ده یو زوی هاشم نومیږي یو شهزاده نومیږي کچيري بغي د غشميره دي ما ته زنګ وایم 0 و 5 1 5 3 0 2. کوم څه پروا نه یو شکته نه پنځوس دیش دوا. سلام علیکم.
سلام علیکم. زه د راډیو ازادي کارکونکو ته سلامونه وړاندې کوم. زه په خپل د بادغیس ولایت یم، د مقر د ولسوالۍ یم. په نامه د اسد الله یزین ورک دی، په عمر د پنځه ویشت کالو دی. پنځه کاله کې جنا په دې دی د هر ورور سره کښي یا دې په خپل زما ځاغاوي خو ما ته چې په هغه شمېره باندې زنګ ووي اسد الله نسانی دغه ده چې دا خبرې کوي په دا خبرې کې دی لږ لږ الوزي. اسد الله د پلار مې مرزا دی، په عمر د پنځه ویشت کالو کښې راته ورک دی، په خلاینۍ کښې ورک دی که په دا لاره باندې ورک دی، خو دا علم دی. ما ته چې په هغه شمېره باندې زنګ ووي صفر اووه سوه اته ویشت اووه سوه شپاړس اته سوه دولس.
زه سردار ولي نمیر د هلمند ولایت رګاډي د ولسوالۍ یم. زما یو ورور ورک دی، د هغه میاشتې کېږي ملا امیر اخونمیر د ملا غازي اخونزوی دی، اصحابي سړی دی، د ګریش په سیمه کښې نادرکه سوی دی. چا ویلي وو چې ما پیدا کړی دی، نو بیا په هغه ورځ موږ راډیو نه ونیولې. نو که چېرې دا پیغام موږ که چېرې دا سړی نور موږ دا شمار صفر اووه څلور اووه یو درې څلور صفر پنځه صفر بیا یو ځل بیا وایم صفر اووه څلور اووه یو درې څلور صفر.